افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. ازادي او اوریدونکو او د هیلو رنګ ډرامې ته خو پایل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د امریکا ځان غړي استاذ ټوماس ویس د اسلامي همکارۍ او د سازمان لمشرانو سره د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت خبرې وکړې. خغلی ویس هم دراز د افغان کډوالو او افغان جنو او خزو د حقونو په تړاو د اسلامي همکارۍ د سازمان لمشرانو سره په سعودي عربستان کې وغږېده. خغلی ویس په ایکس باندې افغاني ټویټر کې لیکلی چې د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان له استاذ طارق علي بخیت سره یې د افغانستان په اړه مفصل خبرې وکړې. د اسلامي همکارۍ له سازمان څخه د دې لپاره مننه کړې ده چې د افغانانو ملاتړ کړی دی. د ټوماس ویسټ په وینا د اسلامي همکاري سازمان له یو شمېر افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې او پاکې اوبه ورته چمتو کړې دي. همداراز د نورو ډیرو اړینو بشري مرستو په برخه کې د افغانانو څنګ ته درېدلې دی. ټوماس ویسټ د دسمبر په 15مه د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی دی چې تر اوسه د افغانستان په تړاو له پاکستاني، قطري، اماراتي او سعودي چارواکو سره کتلې دي. ټاکل شوې ده چې دی به سبا جمعه بیرته متحدو ایالاتونو ته استون شي. په افغانستان کې د جاپان سفیر وایي له افغانانو سره به د توکیو مرستې روانې وي. تاکایوشو کورومیا دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره د لیدو په مهال وکړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د جاپان د سفیر په وینا لیکلی دی چې جاپان به په سختو وختونو کې د افغانانو تر څنګ وي. د جاپان سفیر وایي چې د کډوالو او روغتیایي خدمتونو په برخه کې به مرستې روانې وي. جاپان تیره اونۍ له افغانستان سره د هڅ باندې $50 میلیون مرستو اعلان وکړه. ویل چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو او نړیوالو بنسټونو له لارې له بېوزلو افغانانو سره وکړي. روسیه وایي په افغانستان کې طالبانو سږ کال له روسیې څخه تر تیر کال دوه برابره زیات مایع ګاز اخیستی دی. رویترز خبری آژانس د روسیې د صنایعو د ادارې په وینا راپور ورکړ چې د جنوري له میاشتې د سږ کال تر نومبر پورې افغانستان نږدې 1,680,000 ټنه مایع ګاز له روسیې اخیستی دی او دا د پروسه شکال همدې مودې پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. د اوکراین د جګړې له پیلېدو سره اروپایي هیوادونو ته د روسیې د ګازو صادرات کم شوي ځکه چې پر روسیې بندیزونه لګېدلي دي. د امریکا ستاسو جرګې پرون چهارشنبه د هیواد د ولسمشر جو بایدن د استهزا په اړه د روانو تحقیقاتو رسمي اجازه صادره کړه. جمهوري پالو که څه هم د ولسمشر لخوا د غلط کار په اړه شواهد نه دي موندلي خو دوی د دغې هڅې تر شا یو موټی دي. د جمهوري پالو تر کنټرول لاندې استازو جرګې کې 221 وکیلانو د 212 په مقابل کې دغه تحقیقات تصویب کړل. د بایدن د استهزا په اړه رسمي تحقیقاتو کې دا مسله څرګندل کیږي چې آیا بایدن د خپل زوی هنټر بایدن د بهرنۍ سوداګرۍ له معاملو ناسمه ګټه پورته کړې کنه. په استازو جرګه کې په دې اړه رای وروسته له هغې واخیستل شو چې ځوان بایدن د تړلو دروازو تر شا د دې جرګې غړو ته د شهادت ورکولو ډډه وکړه. سپینې ماڼۍ دغه تحقیقات رد کړي او ویلي دي چې له حقایقو سره اړخ نه لګوي او تر شا یې سیاسي انګیزه پرته ده. د ایران قضایه قوې د هغه کس د قصاص خبر تایید کړ چې په اپریل کې د شورای نگهبان د غړي آیت الله عباس علي سلیمانی د وژلو مسؤول بلل شوی و. د میزان په نوم رسنۍ چې د ایران د قضایه قوې آژانس ته خبر ورکړ چې د دسمبر په 14مه دا کس په بابل زندان کې قصاص شو او د قصاص پر مهال د سلیمانی د کورنۍ غړي هم حاضر وو. د دې قصاص شوي کس نوم نه دی اخیستل شوی او د آیت الله سلیمانی د وژلو د پیښې د علت په اړه هم مختلف راپورونه خپاره شوي دي. آذربایجان او ارمنستان پرون د جګړې یو شمېر بندیان تبادله کړل. باکو 2 ارمنی عسکر چې له 2000 تر 2003 کلونو پورې نیولې او خوشې کړل. ایروان بیا 2 آذری پوځیان چې سکالې په اپریل کې نیولې او له بند آزاد کړل. د اسیرانو دا تبادله د هغه تړون لمخې وشو چې تیرونه د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لاسلیک شو. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او روسیې هر کله وکړ.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسالو پیغامونه راته پریخي. له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو پر موضوع، د غراز د جمی او سړې هوا، مخابراتي ستونزو او نورو ټولنیزو مسلو په اړه پیغامونه په دې اونۍ کې راټول شوې دي. یوې سروې موندلې چې افغانستان ته له پاکستان لخوا راتلونکي افغانان یا له هغه هیواد راشړل کېدونکي افغانان 90% یې کور او سرپناه نه لري. په همدې موضوع مو له یو راستان کړل شوی افغان سره چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې اوسي مرکه هم کړی دا مرکه هم را سره ورېدلې شي. د خبرونې په پای کې د ورکوښو عزیزانو د لټ پروګرام لاندې برخه هم درته لرو. هله دا هغه هم را سره ووري خو راځي پایل دا اوریدونکو په پیغامونو وکړو.
سلامونه نیک احترامات ټول درادو کارکونکو ته وایم. په تلا دې کې جوړ روغ بیا سره ته زه غواړم دا نړیوال باندې رغ وکم چې موږ مایبین بیخي په ډېر سخته ستونزو کې راګیر یو. ماش نه راخیزي لغه خپل ادبه واوړي. زه غواړم چې دغه دې موږ اکته دی وګوري چې هغه زموږ اک راکې لغه که خپل اضافه خبره لادی واړی. نو کوم وخت چې مو پرې لادی شپږ میاشتې وخت پکې راولي نو دغه ته رئیس باندې غږ کوي چې وروره دغه د موږ مایبینو سره د ټیټه کومک وسي. داسې مایبین دي چې له ډېرې سخته ستونزو سره مخ دي. نو یو څو مایبینو اوس له راته وسي موږ بله لار نه لرو. بیا مرګه مایسو ماش ته ورسو وخت مو پرې دی راوځنډی. هیله کوو په نړیوال باندې دغه موږ مایبینو سره نو کومک وکړي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدا پیغام دی امارات کی یو غټ خلیګاسته چې به واسطه کار نه کیږي، د خور او غریب کار نه کیږي، واسطه دولت کار ډیر کیږي. السلام
سلامونه نه کېږي خپل کې شو او جوړ سیاست نو سه یو مې زیاو هیوادوال افغانستان څخه یې فلم په ایران کې سیم داسې کوم ظلم د افغان مجرمینو سره کېږي حد نه لري. نو هغه کسان چې پاسپورټ هم لري پولیس نسي ځورایي او ډیپورټ کوي، او هغه کسان چې په ایران کې قاتون لري نو هغو سره هم زیات ظلمونه کېږي. او کسان چې برګې لري هېڅ ارزښت نه ورکوي او اردوګاوې د افغانانو ډکې دي. ډېر بد وضعیت د افغانانو سره کېږي. او دغه دا پیغام خپل چتا سی ورسوي هیوادوالو ته او نړیوال ټولنې ته چې ایران کې دا سوځل دا ورانه سره کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې یم. زما مشکل دغه دی، ما ول مردل ته په کابل کې یو. نو دا از مش برق شه دی په دوی کې کې خپل ولایت بیا راسي. موږ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې موږ ځکه تر مسلینو پورې ورسی تر څو د برق غم وخوري. ولې ځکه د دې مخ پېسته یخ را روان دی. نو بیا چې برق نه مشکلات ډیر دي وسې لا غم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
السلام علیکم محب الله منی د کندهار ولایت نه مننه د ازادي راډیو کارکونکو دین څخه سلامونه مو ته وړاندې کوم. تاسو خبره چې زم تر افغانستان ته به خبرې نه جوړې تقریبا یو هفته یې یو هفته پاتې ده یخ زیاتېږي. نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د هغو مهاجرین چې د سرپناه ځایونه نه لري هغو باید غم وخوړل شي، ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه نه لري داخل په افغانستان کې، او پاتې څه چې مهاجر راځي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري. نو دوی ځکه چې وستر خیمو لاندې ژوند کوي نو په خیمو تاسو خبره چې ژوند نه کوي. د دغه مهاجرینو غم دی وخوړل شي سرپناه ځایونه نه لري، ځکه چې په خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دی وکړي چې یو لس پنځلس سوج به نور ژوند وکړي، نور بیا ژوند نشي کېدلی. نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم همدا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوسېږي خپل استوګنځي لري، دغه لپاره باید دولت ده سون توکي مواد ارزانه شي لکه ګاز تیل بچه داغ اجناس به درزان است دخول گواسی وی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اشتیام د افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توفیر لري. توفیر په دې معنی چې د نورو ځایو کې څنګه څه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سونکو مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو دپاره خو بیخي د هغو په کې مونږ غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ولې لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړي دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې شیګڼه ورسره وسي، د دوی ژمی به حساسي او سوکاله به سي.
د هلمند ولایت د مسکرات ولسوالۍ څخه د کونجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره درسره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکرات د ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده، څو واره لاسلیک شوې ده، زموږ خلک سړي شوي تر کابله کړلي، تر ولایته کړلي دي، خو هېڅ غږ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د ولس سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تبا تبا سي لکه هغه ورشنابه چې کنډوالې دي، د مساکله به هم دغسې د نه اوبو د لاسه څه. او بله دوهمه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي، په خدای د چې هزار وار سړی ځي سړی ته د پښتورګو مریضي وراچي، دونه کچه لار ده او مریض تر خپل هدفه پسې خپل ژوند د لاسه ورکي. نو دغه زموږ د اسلامي عمارته څه غوښتنه ده چې دغه زموږ ناره واوري، نورې مرستې که راستې که نه راستې، دغه د افغانستان د ولس دپاره غټ خدمت دی. ما دوم د مساکله د خلکو دپاره، ولې د مساکله د خلکو دپاره چې کوم عمارت راغلی دی خدمت نه دی پشکې شوی، هېڅ خدمت نه دی پشکې شوی. دغه یو 50 ګزه سړک نو نه حسابه دی چې په بازار کې جوړ کړی دی، کرای شاید تر کال د مخه غواړي، چوکیداری تر کال د مخه غواړي، مالیه تر کال د مخه غواړي، جوازنامه تر کال د مخه غواړي. نو دا خدمت خو دې هم نه ولسته وکړي، دا امارت دا قدر کې خدمت موږ ته وکړي چې دا زموږ بند موږ ته جوړ کړي.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډیر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو که پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سوچ پریدم دلتا پا دی بطایی که داغ زمانگ کم افغانان رو نچی دی زمانگ منگ پخپل هم داغ دا بطایی کار که خو زیتر دسی داغشتا دی افغانان رو نچی اگو دیر زیت مجبور دی دی بطایی که پراته دی او دلتا پی لکاو لکاو روپای دی دا بطایی والا دی تکه دارانو اپی چارگان دیر دا مشکل سر مخ دی بخارم نشیواته. نو دا اوس تاسو له میسج پریدم اوس د پولیسو یو گاډی راغ او دغه بټی لره داخل شو، دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي، کوم اسناد نه لري. نو کده سی یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو د پاره لپاره طریقې کده حکومت د لاري کدل ته مثال خبره د افغانستان کوم نمائنده دی دوی دغه مشکل خلک دوی باندې د تډیر زیات پیسې دي د مجبورې شپې سبا کوي او د سی خلک به کشته چې هغه کو وطن لزین وغه د لاري کریم ور سره نشته. نو دغه آواز زمونږ دغه کوي مخ خپل هم دلته پراته یو ډېر د مشکل سره مخ یو، مطلب بازار لکه وزو یا ځان سره ماشوم میسو یا مثال د خبرې دغه مشکل دی راته بټۍ والا وایي که بازار کې ونیولې مونږ یې ذمواران نه یو. نو الله مبخه دا زمونږ آواز واوري او بس دغه د ماښام شپږ نیمو بجو چې کومه خپرونه ده لایو فیسبوک دغه باید مونږ اورو او مونږ ته خیر د لږ سوال جواب به پرېږدئ. وسلام.
السلام علیکم زر هلمی ملت د کجکی ولسوالی صدر سره په اړیکه کې یم. ما پیغام دا دی د ازادۍ راډیو ته چې زما خبرې تر پورې شرایط پورې ورسېږي. د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ هغه دښتونه چې اوس په الحاله خلک استوګنه یا زندګي باندې کوي، آیا اوبه یې تر داسې اندازې پرې کښته شوي دي چې 150 متره پورې اوبه رسېدلې دي؟ نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو، او اوس په الحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې اخو، په دې به موږ څه شي جوړ کړو؟ د تریاکو کښت نشته. تریاک چې وه یو شی جوړوي پخوا، خو اوس چې هغه نشته خلک دغه ته مجبور دي چې خپل ماشومان اولادونه خرڅ کړي د پیسو په بدل کې چې خپل نور کورنۍ په وچل.
زه امیر احمد د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم. زما د وړوکلو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده، زموږ ته د کجکی ولسوالۍ د سپیکر په سیمه کې د موبایل یعنی مخابراتي شبکه خده کښېږدي. افغان بیسیم هیله کوم د ازادۍ راډیو څخه چې زما پیغام تر وړوکلو چارواکو پورې ورسي. وسلام.
سلامونه نیک هیله احترامات ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. خدای دې ټول به روز خوشحاله یاست. زه د پکتیکا ولایت د وسخاوي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ د راډپولو چارواکو څخه هیله کیږي چې موږ ته مخابراتي شبکه ورسوي. موږ هېڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډېر مخ یو. موږ دا ژغ باید تر یو چا پورې ورسوي.
سلامونه د ازادي راډیو قدرمنو کارکونکو ته. محمد علي په الهام د زبل څخه همدا پیغام درته پرېږدم. دا چې د ازادي راډیو له لارې د بندونو د جوړولو خبرونه اورم، نو واقعیت هم ډېر خوشاله کېږم. یو ښه خبر هم دام دی، زابل کې د توري پر بند باندې کار ډېر په چټکۍ روان ده چې شپېته تر اویا سلنه پورې کار بشپړ شوی دی. انشاءالله چې په راتلونکي کې به د دې بند د جوړېدو د تکمیلېدو خبر هم ترلاسه کړي. خو بدبختانه به درته ووایم چې یوازینی همدا یو غټه پروژه ده په زابل کې کار باندې روان ده. نور داسې کوم ځانګړي بندونه نشته، یوازې چکچمو باندې څه کارونه وسول. هغه هم د تکمیلېدو سره یو ځای بیرته اوبو له منځه یوړل. په خاص ډول په میزان ولسوالۍ کې هغه هم تیر 1401 کال کې ولو. نو زموږ هیله هم همدا ده چې ولسوالیو اطرافو کې هم د دغو بندو د جوړولو لپاره تاسو یو ستراتیژي پر لاره واچوئ، تر څو په ولسوالیو کې هم دا ستونزه حل شي. ځکه هلته د خلکو ډېرې اوبه په کار کېږي، هلته زراعت، هلته د بندو د جوړولو لپاره هم ښه زمینه برابره ده. ډبره، شګه، همدارنګه دغه وسایل ډېر دي، یوازې کار غواړي. او نو دا مو هیله ده چې پیغام خپور کړي، تر څو همدې زابل او شاوخوا اطرافو ته پاملرنه وسي. وسلام په احترام.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریښي وو، په دې هیله چې هغه کومې سپارښتنې او ستونزې مو چې یاد کړي هغه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په دې وروستیو کې یوې سروې وښودله چې افغانستان ته د پاکستان لخوا راغلي یا راستانه کړل شوي افغان کډوال نوي په سلو کې سرپناه یا کورونه نه لري. دغه افغان کډوال نورې بیلابیل ستونزې هم لري، خو د سر ستونزې د سرپناه نه درلودل دي. په همدې اړه مې په ننګرهار کې له ورستانه کړل شوی افغان کډوال نور نواز سره مرکه کړې ده. له نور نواز نه مې وپوښتل چې دای څومره وخت په پاکستان کې وو او ولې افغانستان ته راستون کړی شو.
بس مونږ تقریبا وته تعالی تقریبا په پاکستان کې او بیا چلته غیر قانوني خلکو د امیر وکړو چې غیر قانوني خلک ولار شي کنه، یا مونږ وویرو دوه واقع ځای نه راغلو.
نو تاسو دغه واته کال چې په پاکستان کې تیر کړل تاسو والی ونسو کولای چې د مهاجرت اسناد ترلاسه کړئ یا د ملګرو ملتونو ادارې ته یونیسیار ته تاسو والی مراجعه وکړه؟
مونږ پهل نن اسلام آباد ته نشو تلو کنه، مونږ لاهور منډي ځای او الته اوسېدو، هغه مونږ زمونږ د ډیر مشکل او چې اسلام آباد ته لاړ شو کنه الته یونیس دفتر ته مونږ هم د خاطر مونږ ولته تلو نشو او مونږ لاهور کې اوسېدو.
او تا خپل او میرمنې د بچانو د کورنۍ غړو د مور او پلار متاسول چې در سره دی او اوس راستانه شوی افغانستان ته، د ټولو کې یو هم اسناد نه درلودل، ټول بیا اسناد کډوال وای؟
او مونږ ټول بیا اسناد کډوال.
او تاسو څنګه روا وختي خپل راغلی او کله پاکستان پولیس ونی ولې په زور راوېستلې؟
نه نه مونږ خپل رالو، خپل رالو تقریبا د شورځ شو کنه، بیا هغه اول تاریخ ایسه او چاول تاریخ کې بسړی دغه کوم یو چې کډوال دی هغه بدني سر مونږ بیا وېریدو او دشتم تاریخ کې مونږ خپل رالو.
دلته چې بیا راغلی په تورخم اتمن راوختي ځکه په ننګرهار کې اوسي، څه ډول لاسنیوای مو وشو؟ آیا د موسسو لخوا، د طالبان د حکومت لخوا مرسته در سره وشوه؟
او مرسته شوه تقریبا یو درې سالو ټولې اورې راکړو مونږ ته، او یو دوه د ګولې راکړو، او هم دا مرسته شوه مونږ سره.
او د سرپنا پاره راته وایي دغه اساسي اندېښنه دا ده چې وایي دغه کډوال چې راوختي دي افغانستان ته، په دوی کې تقریبا 90% یا 90% یې سرپنا نه لري، د کور امکانات نه لري، یا هم د خیمو او کمپونو. ستاسو د سرپنا مسأله څنګه ده؟
بالکل مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یو مې را روان دی، او سرپنا ځای نه لرو، مونږ خپل ایران یو څه وکړو، او بس هم دا ټول کډوالان دي چې خپل خیران دي چې سرپنا ځای نه لري.
نو تاسو اوس چیرته اوسئ؟ له ماشومان او کورنۍ سره تاسو چیرته اوسئ؟ اوس
مونږ کورنۍ سره زمونږ یو خپلوان دی آلته اوسېږو، او فعلاً هم دلته اوسېږو.
نو دا خپلوان کرم موقت ځای در کړی او کنه غواړي چې همدلته واړوي ځکه بل ځای خو نه لري تاسو؟
نه 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 ځای نه لرو، موقتی دلته پراته، تو هلته کیمپونه جوړ شوی دی، او زمونږ ماشومان چې دی واړه دي، هلته یخنی ډېر دی او سړی حالات خرابې کنه، دې خاطر مونږ بچی ته خار ته لاړ شو، یو کور به پیدا کو او هلته به ژوند وکړو.
له پاکستانه راستون کړی شوی افغان کډوال نور نواز و چې له خپلې کورنۍ سره په یو لنډمهاله سرپناه کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې ژوند کوي، خو وایي چې د دایمي هستوګنې لپاره لا هم حق حیران دی.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي، خپل استونزې بیان کړئ. فلحال
خوشاله یو
سم نست او خپل کور شته. د واتس اپ شمیره 00 422 12 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 14 15.
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نګ دی شوی، او سم راځو د ورکوښو عزیزانو د لاټي پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی.
السلام علیکم، زه مری د زابل ولایت د چنویم، زه د تلور خان کی ورکوم د ازادي رادیو نړۍ رمضان کې ماور ورزنګ راو ولې د پکندار کې ول کور درک مراته باندې دی، د کور درک راته معلوم پي د ورو ورزنګ راته ولې د بوتنه من ازادي رادیو نړۍ رډه رمضان زه په دا کولم د اند خپل مور او لور او بلار سره يم د ټول سره د پکور کې د خوشحالي ژوند نه کوي. بس ازادي رادیو نړۍ رډه رمضان نړۍ رډه رمضان نړۍ خوشحالي ټول کور خوشاله ده، ټول کور ازادي رادیو ته دعاوې کوي. بس د ازادي رادیو نړۍ رډه رمضان څخه پیدا شوم کور يم په خوشحاله پروګرام قرار کور نه سم د ازادي رادیو کار کوي وګون کول او دې کو ل ټول ټول مننه، ل ټول ټول مننه، خدای مل چې شی ورځ یو شی شپه ولري، خدای مل چې ازادي رادیو ډېر ډېر مننه.
السلام علیکم زه د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم موږ یو ورور دی چې او د خلک نومې دا شل کاله کېږي ورک تیار چاته به راشي یا د خپله معلومات لري د خپله عبدالکلام نوم ویژم نو ښه زرګون فکر دی یم دغه د عبدالخالق نام هر چاته معلومات یا راکي یا یو ځای په دندان کې نو ماته دې په دې شماره تلیفون وکړي صفر نهسوه لس اوه سوه یو څلوېښت پنځه شپېته څلورویشت شماره یو وارې بیا وایم صفر نهسوه لس اوه سوه یو څلوېښت پنځه شپېته څلورویشت زه خپله په ایران کې یم دا د ایران په شمارې ما ته زنګ وکړه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالی څخه سره پر اړیکه ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کال کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم ورو چې د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوه شمیرو باندې د اړیکه نیول شي او د واس مطابق جایزه ام لري 0-3-8-2-0 بل شمیره وایم 0-2-4-8-1-0-1 وسلام په احترام
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړ مې شغلې تایر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی کله چې موږ د دغه پښتنه کوو د خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي تقریبا شاوخوا 25 کال کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وایي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9 شمیره د لبیا وایم 0-0-1-4-2-8 یو نه یعنی 0-1-1-2-3-8-9-9 او دویمه افغان بیسم شمیره ده 0-0-5-3-9-2-0-8 نو همدغه شمیره دی دواړه زما شمیرې دی که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت ښه چاره ښایسته پروګرام د خدای په امان
السلام علیکم زه ولی خان د حجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قاضی ایوب دیروکیون د کلی اوسیدون کیم ورکه ما یو ورور په نوم دی ګلولی نمیږي او مشهور په ګل ده تقریبا کم از کم ورکه یو پینګل سپوره سکول کیږي چې به درک شوی ده هیڅ معلومات نشته یو اول خو پنجاب کې وګنم رو وسو نو بیا دې درک شوی ده چې ازادي رادیو نه ډیره مننه چار چا تو معلومات وی ورو را په دغه شمیره ده مونته خبر رو کی نو شیرینی بخپل او خو ورو راخه هغه هم مورور ده ورو را دي زادې اریو بولس والي ده د کوم کلی وسیګون کيده خپل ده اعلان اوري مورو را ځون در ورسوي قبل یو یور دو سی اعلان اوري ورو را نو تاسو د مصر د همکاري وو کی ورو دا سړی درو ولي پهلن کابل کیو بس خو واه دا وړم علامه مال شورو را
گران اورورا ولی خان تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نو ذکر کړئ نو لطفاً په راتلونکي کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم 0-0-9 چې د البته د افغانستان کور نمبر دی ورسته بیا 0-0-9-4-0 شپږ نه څلور، تکرار صفر صفر درنیوي و و صفر نه څلور و شپږ نه څلور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی ریڈیو ٹول کارکون کو اور دن کو تا سلام و ہلی اڑان دیکم. اللہ پاک دیو کی جو ٹول روغ جوڑ اور صحت مند ہو سے زمان لیاقت علی ننگرہار ولایت نازجان اور سوالے اسی دن کے زما یو زوی چنمی خالق مین دے څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي، صفر شپږ اویا اووه پنځوس نه اتیا صفر نه اتیا. یو ځل بیا تکرارو ماریبا شماره ده صفر شپږ اویا اووه پنځوس نه اتیا صفر نه اتیا. بل نمبر د پاکستان نمبر دی صفر دیرش یو سل دویش پنځه سوه نهه صفر دیرش یو سل دویش پنځه صفر نهه. وسلام الله پاک تاسو ته اجر درک.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
facebook.com/azadiradio.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو خدرمنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هيله چې روغ او جوړ وياست. لکه څنګه چې موږ ژمنه کړې و نن له دوو خوخيارو زیرک او نوکرنجونو سره خبرې کوو. دوی د خوشحال خیل کلی اوسیدونکو دي. دواړه زیرک او خوخيار انجونې دي. ملالۍ په خپل کلی کې ښه نوم او شهرت لري او د هوخيارتیا خبرې کور په کور کیږي. په خوانځي کې هم اول نمره ده. وروستیو کې یو حیرانوونکی نوښت کړی دی. دوی د پلاستیکي کڅوړو پر ځای درخت کڅوړې جوړې کړې دي چې په چاپیریال ساتنه کې مهمه ونډه لري. موږ په همدې موضوع له دوی سره خبرې کوو. اوس بل دوی څخه وپوښتو چې څنګه یې ځانونه تر دې ځای را رسولي. تاسو دواړه ته راغلاست وایم.
مننه.
تاسو نه مننه کوم. راځي په پیل کې زموږ درنو لیدونکو ته ځانونه معرفي کړئ. ښه بشي.
زما نوم ملالۍ ده. د خوشحال خیل د کلي یم. دروخان خوانځي د پنځم ټولګي زده کوونکی یم.
سلام، زه ګلاله یم. دروخان خوانځي د څلورم ټولګي زده کوونکی یم.
ډیر ښه. زه به اوس خپلې پوښتنې پیل کوم. ملالۍ جانې، دا د کڅوړو جوړولو فکر دې له کوم ځای نه ذهن ته راغی؟ ولې دې ورته پام شو؟
یوه ورځ موږ په کلي کې د پلاستیکي کڅوړو د راټولولو حشر وو. موږ په کې برخه واخیسته. زموږ د کلي ملک صاحب وویل چې په خو وختونو کې هر چا په کور کې د سودا لپاره درخت کڅوړې درلودې. نو هغه وخت مې په فکر کې د دغه ټوټې خلطو د جوړولو خبره راغله. بیا زه وګلاله کېناستو او څو ټوټې کڅوړې مو جوړې کړې.
په رښتیا چې پلاستیکي کڅوړې زموږ چاپیریال ته ډېر ډېر زیانونه راړوي او درخت کڅوړې ښه بدیل کېدای شي. دا چې تاسو دا کار عملي کړی دا لوی نوښت دی. ښه ګلاله جانې، اوس تر ته وایه چې په دې کار کې ستا ونډه څه وه؟
ما به کڅوړې برش کولې او ملالۍ به ګنډلې.
ملالۍ جانې، دا کار خو به درته سخت نه و؟
نه، خیاطي زما د خوښي کار دی. زه غواړم د مکتب تر څنګ خیاط هم شم. ګلالۍ هم دا غواړي.
لمرستندوی بنسټ سره مو څنګه اړیکه ټینګه کړه؟
کله چې زما مشر ورور سنگین لالا زموږ جوړې کړې کڅوړې ولیدې، نو هغه مرستندوی موسسې ته یوړې. هغه هم زموږ د کڅوړې خوښي کړې او د جوړولو فرمایشه راکړه. سموږ تشویق شو.
تاسو دا کڅوړې زموږ ګرانو لیدونکو ته یو ځل ور وښایئ چې وایي ګوري.
ولې نه، دا دی، دا کڅوړې ما ګلالۍ ګنډلې دي.
وا، څومره ښه کور مو ودان. ګرانو لیدونکو وګورئ څومره ښکلې درخت کڅوړې ګنډلې دي. تصور چې دا لیکل شوی خط ولولم. دلته پرې لیکل شوی سلامت ستاسو د فکر او جسم د سلامتیا ځای. بل پرې د مرستندوی موسسې نښه لګول شوی. زه هم دا کڅوړه له ځان سره وړم او له دې وروسته به د پلاستیکي کڅوړې پر ځای کاروم. اوس به ملالۍ جان او ګلالۍ جانه موږ او تاسو ته یو درخت کڅوړه وګنډي چې موږ یې نږدې نه وګورو.
سمه ده، سمه ده. ګوللی راځه چې صفی باندې ماشین سره ودرېږو چې خبریال کاکا ویډیو کوي.
دا زه نو زه به هم بیتي کول شروع کړم او ته یې په ماشین وګنډه چې په ویډیو کې راشي.
ملالې جانې
څه وایې؟
زمونږ کامرامینان به ویډیو وکړي او تاسو خپل کار کوئ، وروسته به انشاءالله خبرې وکړو.
ښه، سمه ده سمه ده.
واه متا،
واه کر ملک صاحب، امر کوه.
چیرته دی پام دی چیرته دی ولکه؟ هغه د شیرزمان خان د مور د وایي خو راوړه چې وخت دی کنه.
همت خان دغه خبره وکړه کنه؟
ورته وایم صبر وکړه، ولې وارخطا یې کنه؟
دا دی ملک صاحب، دوه دروازه
ولکه یو ګیلاس وم درته راوړه چې دوا دې اوبه نه خوړل کیږي کنه.
په سترګو ملک صاحب، دا دی همدا اوسې راوړم.
راوړه خیر سره دوا دې وخوره چې نن دې د پاسپورټ اخیستلو ورځ ده. د همت میرمن او لور هم درسره کړه چې هغوی هم پاسپورټ اخلي.
ها ها، زیبا جان او پلوشی تم نن پاسپورت ورکوی؟
هو.
څه دا څه وای دا زیبا او پلوشا؟
والا که څنګه ځان سره بګنه کې راکه دی اوبو ګلاس راکه.
ها واخله
دا دې څه وکړل دا ګلاس دې چې پکه والا که لون خشتي کړم.
او به هم ملک صاحب مخکې مو څه وویل؟ زیبا او پلوشا مو یاد کړه.
ولې ته خبر نه یې؟ پلوشا او لور دې د شرزمان له مور سره یو ځای پاسپورت اخلي. له خیر سره
لور او میرمنه؟ ولې هغوی په پاسپورت څه کوي؟
د شیرزمان له مور سره ځي، هلته خو بل څوک نشته کنه چې ساتنه او پالنه یې وکړي.
هو زویا، زه خو لور نه لرم، نو پلوشه مې د لور په شان ده، هغه به راسره وي.
اوس نو ښه شوه، ما له فرزانې سره کار ته نه پرېښوده، اوس یې تاسو راباندې خارج ته لېږئ. هغه هم بې له دې چې خاوند یې ورسره وي. ما د هغې دپاره هر ځای مزدوري وکړه چې د هغې عزت خوندي. خارج ته تګ خو بیخي زما زړه نه مني.
لا حول ولا همت خانه، تا هماغه همت یې چې خپل میرمن او وړه لور دې په خالي میدان واز پرېښودل. اوس داسې د غیرت خبرې کوي
ملک صاحب؟ ما خو خپل کور ستا په خوله پرېښوده.
چې دومره د ما خبره درته مهمه ده، نو بیا اوس ولې مخالفت کوي؟ نو ما ښځه که روغه وای یوازې مې هم لیکله.
ګوره ملک صاحب، زه مې په خپلې ښځې تر ځان هم ډېر باور لرم، خو خارج ته یې نه پرېږدم. پردی وطن دی، وړه لور مې ده ورسره.
څوړ دې نه غواړي مای پرېږده، بیا نو زم نه ځم. هلته په خارج کې به زه یوازې څه کوم؟ ما خو ویل چې پلوشه وي، زړه به مې پې ډاډه وي.
همت خانه، نو ته همدا غواړې؟ هغه لاپې شاپې دی چې تا کولې څه شو؟ هغه ستا د دروغو وفاداري؟
که زما په ځای ستا مور هم وای پلوشه دې نه ورسره پرېښوده. ها
نه، دا خبره نه ده، ته مې د مور هم راته ډېره ګرانه.
خو څه
اوس نو څه ووایم ملک صاحب؟
څه ویلی نه شي، یو سر تمبه سړی او نه غواړې له خپل خره راکته شي.
و ملک صاحب، دا اوس چې کار کوي په دې مې د ډېرو خلکو خبرې واورېدې او ځان مې پېښلی کړ. همدا مې بس نه ده، دا چې لا خارج ته ولېږم بس نو ټول عالم به راپسې خبرې شروع کړي.
که څوک له ناروغې مور سره چیرې لاړ شي دا شرم ده، په دې سره خو به خلک سل ځله ورته شاباسای ورکړي.
زه پوهېږم چې څه وکړم، نو تاسو یې راته ووایئ. تاسو زما مشران او زه مو کشر.
نو چې موږ خپل مشران ګڼې، زه درته وایم چې پلوشه پرېږده چې راسره لاړه شي.
سمه ده، ته چې خفه کېږې، دا چې ته مې د مور په ځای، ستا لپاره به دا د زارو غړپ وکړم.
آفرین همت خانه، اوس دې کار خبره وکړه. رښتیا چې غیرتي سړی یې. او بله دا چې تر څو دوی راځي، د خپل کور سره درته دوه جنانه کوټې جوړوم.
دا وګوره لور جانې،
مورې دا څه دي؟ وای دا خو زما عکس دی.
دا ستا پاسپورټ دی لور جانې، په دې باندې به خارج ته ځو له خیره سره.
مورې چېرته ځو؟
څو ورځې پس د شیرزمان له مور سره خارج ته ځو له خیره سره، خو اول به ویزه اخلو.
ویزه څه شی دی؟
هغه یو داسې سند دی چې سړی په بل ملک ته په اجازه ورځي.
هغه چیرته دی؟
هغه په خیر چې شیرزمان خان راشي، ما تا او خپلې مور ته به یې واخلي.
ها سمنه ها.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام فرزانی، ستړی مشي.
سلام ترورې،
خیر به سي زیبا جانې؟
ترورې ما پاسپورټ واغستو.
هو زیره مې در باندې موږ پاسپورټونه واخیستل.
سمره ښه، کومه دي؟ مبارک مشه.
مننه، دا دي زموږ دواړه پاسپورټونه.
مبارک دی وي، اوس نه یوازې ویزی پاتې شوي، چې شیرزمان خان راشي درته وابه یخلي.
وګوره ترورې،
دا عکس کې زه څنګه هسته راغلم د مور نه هم هسته یم شپږ میاشتې څونه وخت دی
نیم کال کېږي لور جانې یعنی لیو شي مینه تر بل یو کال کېږي او بیا چې دا وخت نیم شي شپږ میاشتې کېږي
پاسپورتونه یې څومره ښه چاپ کړي یو څه وخت خو بند و رښتیا سبا په خیر شي زمان راځي
دا د ترور تا مور ته مې چیل واچول
ترور دې جار شه لکه چې ډېره در باندې ګرانه یم
اول مې را باندې مور ګرانه ده بیتو
لور کې ترور دې ستا خبر سره بلد نه ده چې درنه خپه نه شي
نه ولې خپه شم مور په هر چا ګرانه وي او تر ټولو ډېره ګرانه وي
هو رښتیا انت زیبا جامې لا پاتې دي نه مې دې ورته اخیستي
سبا به یې واخلي
نه پوهېږم چې لې ما ته اجازه واخلم که نه
سبا چې شیرزمان راشي نو هسې به م د ملک کره ورځي زیبا م درسره که هلته به اجازه ترې واخلي هغه د خاوند دی باید اجازه ترې واخلي
رښتیا وایې همداسې به وکړم
زه م نه سره ځم چې پلار مې وینم زه پسې خپه شوم پلار جانه
دا همت څومره ته ګران دی
جان پلار دې درنه جاشه د پلار خوږې
ته چېرته وې ولې کور ته نه راځې موږ دې پسې خپه یې
قربان دې شم لورې ته زما غېږ ته راشه الا
همت خانه پام کوه چې ګوره ونه ژاړې
نه ژاړم ملک صاحب
سلام
وعلیکم سلام
مې ځوروه زه یې په درد پوهېږم اولاد ډېر خوږ وي
نه ملک صاحب د شپې مې خوب نه و کړی ځکه مې سترګې سرې دي
پوهېږم پوهېږم
هله ژر موټر ته ور پورته شئ چې زوی به مې په هوایي میدان کې په تمه وي تاسو دلته کیسې شروع کړې دي
ولې ورخطا یې د شیرزمان مور هم هېوالی هغو میندو څخه ده چې خپل زوی ډېر ورباندې ګران دی ښه ټول ور پورته شوئ څوک خو به پاتې نه وي
هو ملک صاحب ټول ور پورته شو
تم ور پورته شه راځه له خیره سره دروازه بنده کړه زه په خیر استاده
نورې ورشه او د خاوند په څنګ کې دی کېنه تاسې دیم سفر په مخ کې ده ورشه په خوشحالۍ اجازه ورنه واخله
سمه ده ترورې همداسې کوم
زما اندېښنه مه کوه زه شکر دی اوس رکه روغه یم په ما هېڅ هم نه کېږي همته زویه مېرمنې ته دې په خپل څنګ کې ځای ورکړه چې زما ځای تنګ دی په تنګ ځای کې زما سا بندېږي هله زویه
سمه ده جانې ولې نه په سترګو
ولې زړه به دې په تنګ نه وي ځای دې تنګ دی که څه الله لورې ته د همت خان څنګ ته کښېنه هغه ځای خالي دی پرېږده چې د شیرزمان مور څوکۍ کې سمه ډډه ووایي
سمه ده ملک کاکا
فلوشي راځه دلته کښېنه راځه چې زیبا جان هم همدلته ده ستا هم خوشحاله شي
سمه ده دا دې درغلم
مور ته هم دلته راشه
سمه ده لور جانې دا دې درځم
بس حرکت کوو د خیره سره
شکر دی یا خاتم پلار جان راسته بل خاتم مور جانه
و د پلار خوږی لوری و زما بلبلې ډیره خوشحاله یې
او خود خوشحاله یم مور مې را باندې ډیره ګرانه ده پلار جانه
جان جار دې شم وای لوری څه وایې
ته خبرې ګازه ته ځو
و لورې خبرې ما
موږ پسې نه خپه کیږي
ولې نه چې خپه شم څه به وکړم بلبلې
همت خانه که ته نه غواړې بیا نه ځو پاسپورت خو مې د دې لپاره جوړ کړه چې هر وخت په کارېږي
نه نه ولې نه غواړم لاړه شه او له دې چانس نه ګټه واخله او بله دا چې زه د ملک مزدور یم باید خبرې ومنم
هیڅ مجبور نه یې ته ولې ځان ته مجبور فکر کوې تا خپله ځان مجبوره کړی دی
دا چې تر اوسه مجبوره وم یا نه وم دا بېله خبره ده خو له دې وروسته به لا مجبور شم ځکه ملک صاحب د خپل کور تر څنګ ما ته کور جوړی
ملک صاحب په دې ښه پوهېږي چې څنګه د خلکو له مجبوریته ګټه واخلي
داسې م نه ده پلوشي ما نه څوک ګټه نه شي اخیستلی که دا جانې لپاره نه وای د ملک اصغر یوه خبره مې هم نه منله
همت خانه هر څه دې په خپله په ځان کړي دي تا باندې هیڅوک ملامت نه دي
نه داسې نه ده پلوشي ما ته مې مت خان مصیبت خان وایي له اوله مې ورته پلان جوړ کړی و ملک ته به داسې سبق ورکړم چې ټول عمر به هېر نه شي
ګوره چې بیا کوم لیونتوب ونه کې
لیونتوب نه نه دا زه له هوښیارتیا نه کار اخلم
خو ګوره فکر دې وي چې په خپل کیندلي کوهي کې ونه لویږي
نه نه داسې نه ده چې ته فکر کوې زه له پیله د ملک په مقصد پوهېدم ملک خپل اولاد ته صادق نه دی ما ته به څه صادقه شي خیر دی بیا به سره ګورو چې څه کیږي.
مطلب چې ځان ته د بل غمونه ګوري، لږ پام کوه. ملک ډیر چالاکه بنی آدم دی، په داسې کنده کې به دې وغورځوي چې بیا به ترې راوتلی نه شي.
ملکه خیال ګوله، زه هېڅ نه پوهېږم چې ته څه رقم فلم جوړی او زه به پکې څه رقم کسم.
لیونیه، د دومره هوښیارتیا سره دې بیا هم ګنګ سي. ته په فلم کې بدماش یې، او داسې یو بدماش چې تر بریتو به دې وینې څاڅي وینې. تو خو اوس د ملک صاحب معاون یې، او په فلم کې به د یو پیاوړي کس رول لوبوې، داسې یو کس چې هیڅوک هم زور نه لري. هوهو،
وایم تر سترګو دې جار شم، بالکل همداسې ده. خبره دا ده چې ما خو په ټول ژوند کې نه کراټه کړي، نه پالواني او نه کوم بل ورزش.
نه یاره، زما په فلم کې کراټې مراټې نه دي پکار. ته به یوازې پټکې او ګواکونه کوې، وهل ډبول پکې نشته.
ښه ښه، چې داسې ده نو ځان ښودنه او پټکې خو بیا ماته پرېږده.
زه پوهېږم چې ته دې کارونو کې ډېر تکړه یې، ځکه مې د بدماش رول تا ته درکړ.
بېخي سمه ده، زه ستا په خبره اوس پوه شوم. ورښتیا هلکان چېرته دي؟ ولې نه راځي؟
هغوی دغه پخلنځي کې دي، موږ به ورشو.
چیرته دی؟
د سلامات پخلنځي کې. کوم کار چې زمونږ په کار دی همدلته پخلنځي کې وي. درځه چې ورشو. پام کوه دې خونه راشه چې ځان ژوبل نه کې.
خخا، زه خو دا ډېره موده دې خونه یم راغلی. درځه چې ورشو.
درځه، هلکان به دننه ناست وي. سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام.
اوهو، دا هلکو مې پاره وخور. پام کوه چې ملک اسرار خان در باندې خبر نشي.
هغه خبر ده چې زله خیالي ګل سره ملګری شوی. هسې خور سره مرسته ونکړه، ملک اسرار خان دې ژوند دی، خور سره مرسته وکړه.
خانو، زه چې نارګون نه بای شروع کو، که څنګه همت خانه؟
اروان، ته خپله ښه پوهېږې، زه در سره یم چې څوک درته مزاحمت ونکړي.
یاره خیالي ګله، له تا نه ډار پکار دی. د همت غوندې سړی چې ستا باډي ګارډ شو، نور نو د څه غم کوي. والکه خیالي ګله
جار، وایا څه وایې؟
وچنار ګله صاحب ورسره وایا. اوس خو نو خیالي ګل د فلم جوړوونکی دی، باید صاحب ورته ووایې.
سمه ده، ولې نه. خیالي ګل صاحب، زه به ستا په فلم کې څه کارایم؟
زه به تا ته په فلم کې داسې رول درکړم لکه څنګه چې په رښتیني ژوند کې.
دولچی؟
نه.
آشپز؟
نه یاره.
نو څه؟
ژرندګړی.
خخا، ریښتیا چې د فلمونو په جوړولو ښه پوهېږي خیالي ګله.
لکه چې څوک راغلل. مهرباني.
السلام علیکم.
اوهو ملک صاحب، شیرزمان وروره ستړی مشی، په خیر راغلی.
خیر او سفر زانه.
کور د ودان لوري.
مهرباني، دلته په چوکۍ کې نه. شیرزمان، اپرون میس وخت پیدا نه کړ چې هر کلی ته دې درشم. په کلینیک کې مې ډیر ضروری کارونه درلودل، بخنه مې ومنه.
هیڅ خبره نه ده، بلار مې راته وویل چې ته مصروف یې، ځکه خو زه خپله راغلم چې هم تا ووینم او هم دې کلینیک. کلینیک مو وړوکی دی خو ماشاءالله ښه مجهزه دی.
ډیره مننه. هو رښتیا، روغ مې څنګه ده؟
نام خدای، ټوله شپه مور او زوی کیسې کولې، او په دې ټوله شپه کې شبیبی داسې ونه ویل چې زه یا ناروغ یم او یا مې ځان درد کوي.
له ما سره بخیلي مه کوه، زما خو مور ده، راپسې خفه شوې وه.
اونو زه لکه چې پرده یم.
نه نه ملک صاحب، په ترور مې هم ته او هم شیرزمان ډیر ګران یاستئ.
اوس دنو خوشحاله کړم، کور د ودان فرزنې لورې.
رښتیا، له یاده مې ووتل چې هغه زخمی او ماشوم څنګه وو؟
دواړه ښه وو، زوی خو یې ماشاءالله بیخي تکړه او صحتمنده وو.
یاره شیرزمانه، د فرزنې د کور ودان وي، د همدې برکت وو چې هغه یې تر خارجه ورسوو او ښه شو. شکر دی.
نن مې پلار ته وویل راځه چې یو ځل د فرزنې کلینیک له نږدې نه وګورو، ځکه چې زه بیا زر بیرته ځم او مور مې هم له ځان سره د تداوي لپاره بیایم.
اونو مور او زوی به چکرونه وایي، او زه به هغه دی چې بیا د کور ساتنه کوم.
پلار جانه، کال ته که د خدای پاک رضا وه، درې واړه له خیره سره حج ته ځو. ستا او د مور ارمان به مې پوره شي، بیا نو له حج نه وروسته ښه ډېر چکرونه ووهه.
خیر اوس زه په دې خبره دې خوشحاله کړم.
ریختیا، د ویزو غمې څه وخت خوري؟ په خیر سره
سر له سبای کارونه پیلوم، هر څومره زر چې کیږي مور می درملنې ته بیایم له خیره سره.
غنچه ګولا، کاروبار دې څنګه راځي؟
شکر دې اتر مخ کې ډیر ښه شوه دې، په هر حالت شکر.
اوهو حالت وګورئ، دا څوک دې چې د باد په څیر تیز زموږ خواته را روان دې؟
لکه چې غرمې ته بیا میلمانه راغلل، زه خو عازم ته د سلامت میلمه یې.
خدای دې راولي، الله میلمنو نه ډارېږو، ځکه چې له میلمنو سره برکت وي.
اوهو دا خو ستاسو پیروز دی.
نه نه، هغه به نه وي، والکه دو ستاسو پیروز موټر په مستري خانه کې ولاړ دی، بل څوک به وي.
څه ته اندېښنه کوئ، هر څوک چې وي اوس به رامعلوم شي.
هله راشئ، هله خوندوره قابلي کباب، ماستې، کړایي، جګار کباب، پلاو، هر څه پکې دي. هله راشئ بخیره، راشئ خوندوره خوخورئ. هله هله راشئ بخیره، راشئ.
دا څوک دی؟ لکه چې زما له مرګه یې اورېدلی دي که څه؟
لکه چې د استاد فیروز غږ نه اوري. دا دی راورسېده، اوس یې لږ دې وګوره.
السلام علیکم ټولو ته زما غوړ سلام.
وعلیکم سلام، مبارک دشا. تا خو له خپل موټر نه لکه چې هوټل جوړ کړی دی.
وا وا، دغه د ګرځنده هوټل لکه چې غنچه ګل ته دې ماته ورکړه.
کور مو ودانو سا، لمه خدای دې ژوندی لره ملک صاحب.
دا کسې به وروسته کوو چې څوک څوک ماتوي. اوس دا راته ووایي چې تاسو دوه انګک او بنګک شرمېږئ نه چې د خلکو له خولې مړۍ تختوئ.
هغه ته د ته لا پسې ګوره، زمونږ هوټل دی او ستا دکان، نو ته څه ته سوځې؟
هر څه چې وي، تاسو خو اول باید له ما اجازه اخیستی وای.
ولې غونچه ګوله پومبه ګوله، ته څوک یې چې مونږ به له تانه اجازه اخلو؟ ته زما پلار یو که استاد یې.
که څه یم که نه یم، خو په دې لاره کې تر تاسو د ډېرې تجربې خاوند یم. بله دا چې اول ما خپله رکشا کې ګرځنده کاروبار شروع کړ. ما هم غوښتل چې د نورو سودا تر څنګ برګر، شورناخود او منتو خرڅ کړم، خو تاسو زما کار خراب کړ.
غونچه ګوله که دومره حرص کې نه وي، څومره چې دې په نصیب او قسمت کې وي هماغره ګټې، هر کس بله برخه خوري.
نه نه، جنګ او داوود اړتیا نشته. ښار کې څومره دوکانونه خوا په خوا وي، هیڅوک هم له بل سره جنګ نه کوي، چې ولې دې زما تر څنګ دوکان جوړ کړ؟
ملک صاحب، زه دلته راغلم چې ملګري به مې راته خوشحاله شي. زه څه خبر وم چې په اول ځل لیدو به مې ملګري را سره لاس او ګریوان کېږي.
نه نه، ته چې دلته راغلی بل مقصد لرې، غواړې چې ما پې خفه کې. ولې بل کاروبار در باندې تنګېدلی او چې تا په خپل موټر کې هوټل جوړ کړ؟
لکه چې د غنچه ګل کاکا کې څه اوږده شوه او داسې په اسانۍ ماغزه نه آرامېږي. ښه به وي چې هوټل ته یې نږدې ورشو، وګورو چې څه څه یې راوړي دي.
نن غرمې ته مې تاسو ټول مېلمانه استي، غواړم چې د هوټل شیرینی درکم.
وایم تاته دې مبارک وي، دومره کم عقل نه یم چې ستا په دې غوړو او پستو خبرو دوکه شم.
غنچه ګله لږه سړه خوره، دومره زر جری کېږه مه. داسې خو نه شي کېدی چې تا دوکان جوړ کړه نور به هیڅوک هم دا حق نه لري. بیا خو هر چا ته الله پاک روزي ورکوي، هر څوک خپله برخه خوري. هله راپورته شه چې ورشو. هله راځه پورته شه.
څه وایم ملک صاحب، ستا لپاره به لاړ شم، ښه کار یې نه دی کړی چې زما په روزي کې لغته ووهله.
ته راشه ظالمه، له جنګ او جنجاله څه نه جوړېږي، راشه او میلمه میشه.
مخکې شه پخې.
اوهو، تا خو خپل موټر له عکسونه او لیکونه ډک کړی دی، د ټولو خوراکونو نمونه دې پرې لیکلي دي.
او نو هوټلونه لوحې لري او مونږه په خپله موټر لیکل وکړل. وګوره د ټولو خوراکونو عکسونه مو په ولګول، دا د دې لپاره چې خلک خبر شي.
وایم بې شکه دي، ښه چل مو کړی دی.
هغه هله د موټر ډاله خلاصه کړه چې هوټل سم صحیح معلوم شي. یو څو قاطکي څوکۍ هم راوباسه او کېده.
وګوره غنچه ګوره، د دوی سلیقې ته خو دې پام دی، خلک د خپلو مشتریانو داسې هرکلی کوي.
ملک صاحب ډېرې راته پورته پورته مه کوه، د استاد فیروز اشپزي ماته ښه معلومه ده. څومره ده مخکې مونږ ته خوروا پخه کړې وه، لوبونه پکې مالګه ډېره وه.
اوس به یې وګورو چې پخلی څنګه دی، مخکې له خوړلو به یې قضاوت نه کوو.
ملک صاحب پدې مهرباني. ملک صاحب
امیده دا ډېرې ښې څوکۍ نه دي چې خاطې کې بیا کم ځای نیسي. استاده والا چې استاد څوکۍ مې ډېرې خوښې شوې.
ملک صاحب زما خو موټر دی کنه، تنگ ځای دی، نو ځکه مې دا قطکې څوکۍ واخیستې.
ډېر ښه کار دې کړی دی، خوښې مې شوې.
کور دې ودان ملک صاحب.
ملک صاحب څه شی خورې، فرمایش راکه.
هر څه چې تیار وي هماغه به.
ملک صاحب ته فرمایش ورکه، هغه درته دستي تیاروي.
ولا دا خو ډېر ښه کار دی، هر څوک به د خپلې خوښې خواړه فرمایش ورکوي.
شاغه آج څه چې زر تیاریږي ما ته ماغه راکړه، زه ډیر انتظار نشم کولی.
ولې نه ملک صاحب، ازبکي قابلي، ساده پلاو، قورمه، کچالو، سابو، تور بانجان، منتو کباب، شامی کباب، یخنی قورمه، فرنی، څه شی غواړې؟
نام خدای دې وي، ژبه دې خره وه شوې ده پکې، داسې دې زر زر وویل لکه صاحب چې وي.
ملک صاحب، ټوله شپه مې خواري کړې چې زده یې کړم، ایله نن مې پکې ژبه راوشوه.
ولا تاسې دواړه خو د کمال خلک یاستئ.
ولې ته نو اوس خبر شې؟
شاغه غونچاګل ته یو څه شی راوړه چې وکړې شوی به وي.
نو ته دا به اوس داسې خواړه راوړي چې د خوړو به وي.
غونچاګله پومبه ګله، خیر دی، یو وارې وخوره، که خوند یې در نه کړ پیسې دې بیرته واخله.
یار وایم دا بایسکل نه دی، موټر سایکل دی. موټر سایکل، شکر دی چې د خپل کار څښتن شوم، هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان خدمتګار.
اوهو، ته ولرې دا غونچه ګل څنګه داسې په نخرو را روان دی؟ که صبر چې دغلته ورته ودرېږم ته ودرې.
ژوندی اوسې غونچه ګله، لکه چې د ملک خیلو کلي ته روانې. دیخوا خو د موټر لار نشته، څه ته روانې؟
د موټر لاره نشته خو زرج پتلی شي، یو ځل مخکې پې ورغلی وم.
وایم کور دې له غلې ډک شه، زه خو دلته یم چې دا ډول څوک وهي.
هغه د زما سیاله شریک راغی، استاد فیروز درته یادوم، موټر کې هوټل جوړ کړی دی.
ته مار کار ته لاس اچې، خو د پیسو او ګټې واټې دې هېڅ درک نشته، بیا په خلکو پسې خبرې هم کوې.
یار لکه چې تا ته هم چیشی درکړی دي چې داسې ملاتړ یې کوې، هغه دی راغی.
سلام علیکم رونو. وعلیکم السلام، ستړي مشئ.
لکه چې غونچه ګل په ژبه مچۍ چې چلی دی چې زموږ سلام ته ځواب نه وایي.
ما په زړه کې ځواب درکو، تاسې به نه اورېدلی.
تاسو نو په خپل جنګ مصروف شوی او زما اندرې ته مو پام نه شو.
دا خو اندره ده، لکه چې تا هم د چړو او بتیو د تیره کولو کار شروع کړی. چنار ګله،
زم تر چا کم نه یم. تاسو خو په ځای پرېږده، خیالي له خپلو خیال پلوونو راپورته شو او اوس فلم جوړی.
ما هم له ځان سره وویل چې چنار ګله ته څه بلا وخلی.
ما هم لا ورته وتړله او د چړو او بیاتی د تیره کولو کار مې پیل کړ. دا داسې کار دی چې زموږ په کلي کې مخکې هیچا نه دی کړی.
درنو دوستانو، هغوی چې کار او فعالیت کوي ښکاره ده چې د خپلې کورنۍ او د کورنیو د غړو تعلیم، تربیه، خوراک، روغتیا او نورو ضرورتونو ته توجه کوي او اړتیاوې به یې پوره کوي. نو که غواړی چې په ژوند کې پرمختګ وکړئ، ځان اوزګار مه پریږدئ. پروت زمرینا ګرځنده ګیدړه غوره ده. تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
چنارګل
ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس دا دی مردار مڼه خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده شمسا. ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څخه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیار ملالۍ. که د هیلو وړانګه ډرامه واوري، نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.